کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استوديو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. و ابو رچ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزې حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کیږي. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کابل د تیرې ورځې د حملې په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د امنیتي چارو د یوه کارپوه نظر مو هم اخیستی دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. او د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 43 لوړ شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د امر روغتیا وزارت د وین وحید مجروح له قوله همدار از ویلي چې په دې حمله کې 25 کسان نور ټپیان دي. د کابل امنیتي مقامات وایي چې دا ډلهییز برید پرون ماسخوتن له 8 ساعته جګړې او د ټولو بریدګرو له وشل کېدو وروسته پای ته ورسېد. ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې تورستان له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکیانو حمله کوي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی او دغه راز طالبانو هم تر اوسه په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي، دا معلومه نه ده چې د کابل پرونی حمله چا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسلو په اړه له افغان مقاماتو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي پرون په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. قریشي وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان حکومت له مشرانو سره خبرې مثبتې وې. هغه همداراز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مثبت لوري روانه ده. د کابل سفر سیمې ته د خاغلی قریشي د سفر لومړی ګامو نوموړی به د دې لړۍ په دوام کې ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې په دوو پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال وچل شوي دي. 209 شاهین قلوردو په یو خبر پاڼه کې وایي چې نه وسلوال پرون ماسپخین د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې له افغان کمانډو ځواکونو سره په نښته کې وچل شوي او نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې هم په هوایي بریدونو کې 4 تنه وسلوال وچل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. دا بندر چې تیر کال د ولسمشر غنی او د ایران او هند د مشرانو لخوا رسمن افتتاح شو، تر ډیره هند راغولی دی. تمه ده چې چابهار به افغانستان ته د وارداتو په اصلي بندر بدل شي او هند هم خپل تولیدات د پاکستان پر ځای د دې بندر له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. د مالونو د بارولو او تشولو او مارکیټینګ په ګډون د دې بندر ټولو چارې په تهران کې د افغانستان، هند او ایران د استازو له غونډې وروسته د آی پی جی ایل په نوم د هند دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. په اندونیسیا کې د وروستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 اویا کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي تر 1400 زیات کسان په دې سونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامي څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي لا هم په ځپل شوو سیمو کې د ژوندیو پاتې شوو کسانو لټون کوي. تر دې مخکې د اندونیسیا طبي آفاتو د ملي ادارې ویاند ویلي چې دوی شک لري چې یو شمیر قربانیان لا هم د هغو ماتو ګډو لاندې پاتې چې سونامی سپو لزانه سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو له قربانیانو سره غمرازی کړی ده او حکومت ادارو ته امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو غوښتي دي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په مناسبت په وینا کې د شتمنو او بېوزلو ترمنځ واټن هم وغنده او ویل چې راځئ له ځانه وپوښتو چې آیا د ژوند لپاره دومره دنیایي شیانو او پیچلو نسخو ته اړتیا لرو. ټاکل شوې چې پاپ به نن د ډسمبر په 15مه نېټه د سنت پیترز کلیسا له بالکن څخه د کرسمس جشن په مناسبت خپله اصلي وینا واوروي. پاپ فرانسیس بېوزلو خلکو ته پاملرنه د خپل مذهبي ماموریت په یو مهم اصل اړولی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د تېرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت له امله کېږي.
بالکل، دا غفلت او د ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیت ملي د کشفي استخباراتي ارګان دی او په دې پرکې د شکل
پرې حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دې حملې په اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخباراتو کشفي ارګانو کې تقویت ونه لرئ او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لرئ او دغو د پلانونو نه معلومات وانخلئ، هغه په نطفه کې خونسانه کې بالاخره داسې فاجعه به کیږي.
کندهار امنیه قمندان تدین خان طالبان تورنوي چې د ابوظبي خبرو کې د پاکستان استازیتوب کوو.
پاکستان خپل شپږ پنځه غلامان راوستلي وو خو بیرې د مخ ورته کړي وې چې موږ به تښتي باندې فشار اچو تی غاړه مو کړي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ ته په روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې ده. ازادي راډیو اورې په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازي اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د کابل له تیرې ورځې اخونړې حملې ته د افغانستان مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د وسلوالو مخالفانو د تیرې ورځې په شان د لیزي حملې د حکومت د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د بې غوري او کمزوري مدیریت نښه ده. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي نن د رادیو ته ویل چې حکومت باید خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي ترڅو د دغه ډول ډلیزو حملو مخه ونیول شي. په کابل کې پرون وسلوالو د مکروریان په سیمه کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. اکثره قربانیان هم ملکیان دي. د غرض د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا ویلي چې شاوخوا 3500 کسان ژغورلي دي. د دې ودانۍ البته دولتي انکار کوونکي چې د 1900 جګړې په ترڅ کې امنیتي چار ځواکونه په دې برلې شوي چې دغه 3500 کارکونکي وژغوري. د کابل استډیو زموږ همکار اکرام الله اکرام دغه د دې حملې وروسته نور جزئیات راغون کړي دي. همدا شی بر سره له استډیو وصل دی. اکرام صاحب، اول کرته ووایه چې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس څه وویل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ کابل یو وار بیا د وسلوالو مخالفینو د ډله ییزې حملې شاهد و، د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون له حکومت غواړي چې دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف خپل استخباراتي بنسټونه لا پیاوړي کړي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د تیر ورځې په حملې سره وښوده چې دغه ډله هر وخت او هر ځای وغواړي خپل هدف ته ځان رسولی شي.
دا ټول پیښې د حکومت بېغوري او د دوی د ناتوانۍ ده د ثواب څخه د مابنځته کېږي. او هر وخت موږ دوی ته دا ویلي دي طالبان ستاسو په وړاندې باندې ډېر چمتو دي او ستاسو په وړاندې څه هدفونه دوی غواړي چې هر ځای پلان جوړ کړي د افغانستان په هر ګوټ په هره مهمه نقطه ځان رسولی دي. نو بالکل دا غفلت او دا ملامتیا پر حکومت او خصوصا پر امنیتي ملي د کشفي استخباراتي ورګان.
خغل الکوزیا وای سره لدی چې حکومت خپو هی کی چې وسلوال مخالفین دغه ډول حمله کوي خو دوی بیا هم د مخنیوي لپاره تدابیر نه نیسي. دغه ډلیزه حمله 13 ورځ انګدې 3 بجې په زړو مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو چارو پر موینیت او فائدامي وزارت شوی و. چارواکي وای حمله د موټر بم په 14 سره پایل شو چې لا تاسو جګړې ورسته د سلورو بریدګرو لوجل کې دورو ستیر ماسختن پایته ورسیده خو د څومره انسانانو په قربانی. د افغانستان د امروختیا وزارت وایان وحید مجرو نن په یو خبري خونډه کې ویل چې په کابل کې پر حکومتي ودانۍ او د وسلوالو په ډلېزه حمله کې سلويختنه وجل شوی او اتويشتنه نور ټپيان دي. خو د خغلی مجرو له قوله یو شمیر بهرنۍ رسنۍ لیکلي چې په حمله کې درې سلويختنه وجل شوی او 15 ویشتنه نور ټپيان دي. دا معلومه نه ده چې په پیخه کې د دواړو دولتي ادارو څومره مامورینو تمرکز لا وخت ده. خو خغلی مجرو نن ویل چې په وجل شوی کې یو لس خزي او پاتې نور نارینه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل چې د همدې پر مهال امنیتي ځواکونه 350 کسان د پیښې له ځایه ژوندي ویستلې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په یو خبري غونډه کې ویل دا چې دا ودانۍ ډیره پیچلې و نو پولیسو په عملیاتو کې له احتیاط کار واخیست ځکه خو د عملیاتو څو ساعته وخت ونیو. خغلی دانش دا هم ویل چې وسلوالو مخالفینو له ځان سره دغه ودانۍ تسپک یو درنې وسلې نه ایستلې وي او له هغه ځایه په نږدې نورو دولتي ودانیو باندې ډزې کولې. ارک په یو خبر پانه کې د بریده غندلې دی او د ولسمشر غنی له خلیلی کړي دي چې ترورستان د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکی وګړو هم تاسیسات او هغه ادارو چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او سنتیاوي برابروي بریدونه کړي دي. نورې صاحب تر دې دمل د دغه حمله مسولیت کومې وسلواله ډلې پر غاړه نه دی اخیسته. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و موریدل چې د کابل د 13 ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. تر اوسه پورې هم مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تر اوسه په دې حملې 14 ساعته اوښتي خو هیڅ یوه ډله یې مسؤلیت نه اخلي. اکثره قربانیان هم د دې حملې ویل کېږي چې ملکیان دي. بیا هم په همدې کې تم کېږو. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له رئیس سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان په استخباراتي او کشفي بنسټونو کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. یو هم له دغو کارپوهانو محمد ګل مجاهد دی. بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې د 13 ورځې د ډلیزې حملې په اړه پوښتنه کړې چې په پلازمېنه کابل کې دغه ډول ډلیزې حملې څومره د امنیتي بنسټونو کمزوري په ګوته کوي.
بدون شکه اول خود دغه حمله د افغانستان د دښمنانو کار دی ځکه دلته ټول ملکی کسان ژوند کوي. دلته هیڅ نظامیان نسته وې طرف د چا واقع نه دی. د ملکی مامورین دي. د موږ په شدید الفاظ ز تخبیه کوم د غلط حمله ده سیده هر چا د خواري. اما په څنګه د موږ امنیتی ځواکونو ضعف هم کوي. د نه تنها د امنیتی ځواکونو عام امنیتی ځواکونو نه بلکې بخش د مدیریت د استخباراتي او د کشفي تر هغه وخت چې تاسو په بخش د استخبارات تو کشفی ارګانو کې تقویت ونه لري او په دننه په دښمن کې نفوذ ونه لري او دغه پلانونو نه معلومات ونه خلې هغه په نطفه کې خونسانه کې بل اخر داسې فاجعه به کیږي. دوهم دغه عملیات پیچلی په عملیاتي واقعا د امنیتي ځواکونو میړانه د سټایل ورلد زحمت ډیر ویستي مګر د دې امکانات کم دي. دوی ته باید حکومت او بنډر ټولنه دوی سره همکاري لري. دوی ته هغه امکانات ورکړي چې په دغه سیمه محلاتو کې
مجسب تاسو وړاندې د استخباراتي او اطلاعاتي ادارو د کمزورتیا خبر او کړه په داسې حال کې چې حکومت همیش د دغه دواړو ادارو د کارکولو خبره کوي وایي چې په استخباراتي برخه باندې ډیر زیات کار کوي. یعنی اوس هم تاسو فکر کوئ چې همدومره کمزورتیا موجوده ده لکه څومره چې تاسو وایي؟
بدون شک چې کمزورتیا تا د ټول افغانستان په دی پیږي. د دنیا په استخباراتو کې داسې یو سیستم دی چې دغه بودجه یعنی د استخباراتي بودجه هیڅ چاته مالم نه وي بغیر د جمهور او رئیس عمومي د امنیتي ملي د بودجه مختص ضرورتي حساب چاته نه ورکي او د خپل ملي بودجه نه استعمالي. اما په افغانستان کې دغه بودجه هم نړیواله ټولنه ورکي او هغه خپل خواهشات لري خپل برنامه لري ځکه داسې یو څه مشکلاتونه سته. دا ضعف باید هر هر څه ځل چې په هر قیمت کې دا باید برطرف شي. د افغانستان استخباراتي بخش ډېر د حکومت او د نظامیانو سترګې دي، دا باید ډېرې تقویه شي او د کمیت او کیفیت د هغه پورته یوړل شي او دوی ته مفراطي پیسې په اختیار کې ورکړل شي څو کولی شي په شدت سره د داسې حملو مخنیوی
وکړي. مجاهد صاحب، د نجات عملیات چې کوم ترسره شول تیره شپه لږ تر لږه لس ساعته وخت یې ونیو د حمله کوونکو پر ضد باندې، فکر نه کوئ چې دا تقریبا ډیر زیات وخت دی؟ په داسې حال کې چې حکومت وایي چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف باندې دومره سلو عملیات ترسره کړل، خو یو شمیر خلک وایي چې بالاخره په لسو ساعتونو کې د حمله کوونکو سره کوم مهمات چې واغه خلاص شو، یعنی دغه عملیات ستاسو په نظر باندې سم ترسره شول؟
زه به داسې وایم چې واقعا یو څه داسې عملیات دي، دا پیچلي دي، دا مشکلات لري، دلته ملکی تلفات دي، د امنیتي ځواکونو میړانه ته هم باید سړی هغه ورکړي، اما په څنګ کې وسایل او تجهیزات ډېر مهم رول لوبولی شي. کوم تجهیزات چې ما تاسو ته لومړی ویلی چې دا په ټوله نړۍ کې رایج دي او هغه تجهیزات موجود دي ستا په ټوله دنیا کې، باید افغانستان حکومت ډېر وخت داسې تجهیزات اخیستي وای. هغه تاسو تجهیزات دي چې مجرد دا حمله کېږي که هلته ملکي خلک کېږي که عام خلک کېږي که د افغانستان دښمنان دي، نو چې په مجرد فرض د ټول بې وخه کېږي بالاخره سړی کولی شي په ډېر زر د عملیات هم ختم کړي، تلفات ملکي هم جلوګیری وکړي او دښمن هم ژوندی ونیسي چې بالاخره دغه معلومات تر لاسه راوړي.
مجاهد صاحب، د روسي پښتنې په توګه د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره لنډې کراته وایي څه کول پکار دي امنیتي بنسټونو؟
کشفي او استخباراتي ارګانو تقویه د کمیت او کیفیت لحاظه او دغه سلاسل ما یاده کړې دي رانیول چې که عیانا بیا هم داسې حمله کېږي سړی ډېر زر باید برخاستا په دې باندې عملیاتو کې او دا خونسه کړي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد ګل مجاهد چې په کابل کې د تېرې ورځې د خونړي برید په اړه چې څنګه وسلوال وتونېدل چې دغه خونړي حمله ترسره کړي، په دې اړه نظر سره شریکو. ازادي راډیو اوري د سهار لو بوجود ماښام تر وو بوجود خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کلنی ډول په دغه هیواد کې 10000 ټنه کبان تولیدېږي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه تولید سره سره دا شمیر د خلکو اړتیاو ته په پام سره کم دی. د ښاغلي رستمی په وینا اوس مهال په افغانستان کې 2000 د کبانو فارمونه موجود دي چې ډیری یې په کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز ولایتونو کې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت معلوماتو له مخې د کابل د قرغې فارم د کبانو یو ځینه تکسری فارم ده، خو په فارم کې د چتر راتونکو دریو کلونو پورې ورته درې نور فارمونه هم په بلخ، ننګرهار او بامیان ولایتونو کې جوړ شي. ښاغلی رستمی وایي اوس مهال په قرغی فارم کې دوه ډوله کبان روزل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او سرایو خونوي په دغه ولایت کې د موجوده ستونزو له امله سوداګري خزې لازم پرمختګ نه لري. د دغه خونی رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې خزې تر ډیره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو د تولید، خامه ګنډنې، څرمنې ګنډنې او کرنیزو چارو کې په فعالیت بوخت دي، خو په خبره یې د دوی د محصولاتو خرڅلاو ته تر اوسه لازم بازار نه دی جوړ شوی. ښاغلی عالمیار وایي مخکې له دې په څو ځلي د پکتیا د سوداګرو خصوصون دي له حکومتي چارواکو سره شریکی کړي، خو ژمنه شوې چې د هواري لپاره به اقدام کیږي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال 300 سوداګرۍ میرمنې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوری قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو بوری 50 کیلوی بوره 1130 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوری 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 60 پوله، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1542 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مو اوريدل او سمي ونړيوال موضوع راخلو د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ورتګ بلنه ورکړې سپین مانی پر نوویل چې اردوغان په نوي میلادي کال 2019 کې ترامپ ترکیه ته وربللای دی دا موضوع زما همکار فرشته جلال زی تعقیب کړی دلته په استډیو کې را سره دی فرشته جان سپین مانی دې خبر نور جزئیات خبر کړی دي چې ترامپ کله ترکیه ته ځي
و نورې سب سپین مانی پرون په دغه خبر په یو بیان کې خبر کړی دی او ویلي دی چې ترامپ پر راتلونکي کې د داسې لیدنو کتنو په اړه خلاص فکر لري خو سپین مانی ویلي دی چې کوم ځانګړی پلان لا نه دی جوړ شوی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په ورستیو کې اعلان وکړ چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي امریکا د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له داعش سره د مبارزې لپاره د پراخ ائتلاف مشري کوله په همدې حال کې ترکیه له هغو هیوادونو ده چې په سوریه کې یې په مقرر ډول پوځي عملیات کړي او د سوریه د بحران د حل لپاره په مهمو یو مهم سیاسي اړخ بلل کېږي ډونالد ترامپ ته د اردوغان بلندلیک په داسې وخت کې ورسېدلی چې ترامپ او اردوغان د دې اونۍ په پیل کې هم له سوریه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره خبرې کړې دي د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر دې پرېکړې چې خپل عسکر به له سوریه باسي په سیمه او په ځانګړي ډول د امریکا په سیمه ییزو متحدانو کې اندېښنې زیاتې کړې خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترامپ دې پرېکړې هرکلی وکړ ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي د اردوغان ویان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوځي چارواکي به روانونی ترکیه ته ورسي او له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو پر پلان به له ترکیې لوري سره خبرې وکړي خو د ترامپ د ورتګ په اړه کومه نیټه یا نور جزئیات نه دي خبر شوي
د داعش په اړه مو ویل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېرونی اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او خپل 2000 سرتیري چې په سوریه کې دیره دي له هغه هیواده باسي د داعش په اړه د دغه خبر له اعلان سره د داعش په اړه څه ویل شوي کنه
د دې خبر په د اعلان په ارتباط دقیقا نه دی ویل سوی خو لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کله چې ډونالد ترامپ پریکړه وکړه چې خپل عسكر به له سوریه وباسي او د رپورټونو پر اساس له افغانستانه د خپل یو شمیر عسکرو د ایستلو د پلان په اړه بحثونه پورته کړل دا خبره د هغه د دفاع د وزیر جماتیس د استعفا اساسي سبب وو جماتیس په د نوي میلادي کال د فبروري 13 نیټه کار کوي او تر هغه وروسته به لکه څنګه چې ډونالد ترامپ ویل تقاعد کوي خو جماتیس په لیک کې لیکلي دي چې د استعفا کړی د ډونالد ترامپ د یکشنبه پر ورځ ویل چې د سیمې د امریکایي ځواکونو په تدریجي او په هماهنګ شوي ډول د هغوی د وتلو په اړه یې له اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي رجب طیب اردوغان ویلي چې هغه او ترامپ موافقه کړې چې په سوریه کې هماهنګي زیاته کړي او له ترامپ سره خپلې خبرې موثرې بللې دي ډونالد ترامپ پر ټویټر د یکشنبه پر ورځ ولیکل چې په سوریه کې د داعش د وسلو والې ډلې د له منځه وړلو ماموریت به سوکا او په تدریجي ډول د ترکیې لاسته ورشي
بله فرشته جلال زی له تاسو مننه
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کندهار امنیه قماندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وې او د ابوظبي غونډې ته خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي و امنیه قماندان وویل افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه و ذکر ده په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري
د کندهار امنیه قماندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي تادین وویل د سولې ورستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا سعودي عربستان متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسوې پاکستان د طالب اساس په نوم خپل کسان ولېږلي وو د نوموړي په خبره په دوه کسانو کې د حقانی شبکې یو بندي هم چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی
مذاکرات پاکستان پر لاس کې پاکستان خپل سر شپږتن د غلامان را وستلی وه په بریا د مخ ورته کړي وې چې موږ به کښتۍ باندې فشار اچو تی غاړه مو پرېږدي د پاکستان په خلاف باندې سر ملامت کړي یو دا کاني د ډل د بندي ورایستلی وو د بندیخانې څخه ډېر روان کړي وو او ابزبیلې ورسته طالبان سره مرسته کېنن د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او بیا خبرو ته ورسره وسي انشاءالله خبرې کېږي طالبان مګورونه یا طالبان چې افغانه
د کندهار امنیه کمانډان دغه سرګندونی داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته راغی، عبدالله تل افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
و امریدل چې د کندهار امنی قومندان تادین خان طالبان تورن کړل چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازیتوب کوو. تادین خان د مخکینی د امنی قومندان عبدالرزاق خان ورور دی. کله چې عبدالرزاق خان د طالبانو په حمله کې ووژل شو، له هغه وروسته نوموړی د طالبانو د امنی قومندان په د کندهار د امنی قومندان په توګه وټاکل شو. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. اجمل تورمان تبغوک شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې د شاه محمود قریشي د تیرې ورځې د سفر په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د طالبانو مشرانو افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغان حکومت د مشرانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر لیدنې کتنې او خبرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې مسئولانو وویل چې قریشی د سولې په برخه کې یو مهم پیغام لسانه سره درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان د افغان سولې په اړه خپل روغ نیت او صداقت ثابت کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه هیواد په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه لږګونو ملي سیمایزو او نړیوالو ژمنو څخه خپلې ویژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستي. ورځپاڼې لیکلي هیله ده چې د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارتو او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه پاکستان په دې مسله کې ریښتینی همکارۍ ته اړ کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې چین ته تللی و، هلته د چین له نړیوال تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د سولې خبرې باید په خپل افغانان مخکې وسي. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې سولې لپاره به د امریکا هڅې هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغانستان په دغه بهیر کې بشپړه ونډه ولري. ورځپاڼوی کرزی ټینګار کړی چې په خپل افغانان باید د سولې د روان بهیر مسؤلیت ولري.
ازادي رادیو اورې د افغان بي سمات سوات لشمیر لاري مهم ډیر پیغامونه راستول. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت مصرف ول دي. ولسمشر غنی باید د طالبانو سره د مستقیم ډول خبري وکړي. د دې هڅه وکړه خو طالبان خبرو ته حاضر نشول. شفی جان د زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان سره د خبرو ګټه مو چیرې لیدلې ده؟ دا پیغامونه موزه زیاتی خو اوس بس تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرخې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زرت اولاد لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه پیغام کړم. زه په لغمان ولایت کې د علي در معلمین د فن زرشتې محصول ما زمون په لغمان د علي در معلمین په هیڅ ډول سره ملکا نشته ده. په کیمیا کې نشته ده، په فزیک کې نشته ده، په بیولوژي کې نشته ده. استادان مسلکي نه دي، په هیڅ نه پوهېږي. مونږ ته رالیږلي دي وروره. زما چارواکو له دغه هیله ده زمونږ مشکل زر تر زر حل کړي. او زما پیغام بار بار وکړئ چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا ده چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ارګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ کې یو سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ورسره شریک کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. جنوب خپلواکي د هرات د هنجل د ولسوالۍ او د مسلخ د کمپ مې اړیکه نیولې. موږ ته دولت یو کلینیک جوړ کړی خو کلینیک یې ډېر ښه کار کړی، خو متاسفانه دوا نشته. پشکې زموږ مریضان چې ورته څه د شپې څه د ورځې هلته د کلینیکو مخته دواخانه جوړ کړی ډاکټران د غو سره بسګی لري خراب لا چې وای ورته هلته نقصه ورکی وای دوا هلته واخې او دوام د دوی سره سخت مشتی نه راکی دا اوس سره کم د سیاحت عامه دایراتي باید کدی باره کې چړنو کې چې د سیاحت عامه واوري لسوارم د ډاکټران ته ویل دي خو موږ خبره په عمل نه درسېدل زایم مسلک کم ته چې اوس په سید کمال الدین بیزاد مشهور دی د اسلام کلا د سړک پر څنګ پروت دی د خدای په امان جمعګل خپلواک د هرات د مسلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اوریدلی وي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره اقدام وکړي. خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته خپرو چې 13 ورځې په ژوندۍ بڼه خپره شوې او اوس یې سبتي بڼه خپرو. په دې هیله چې موږ ته ټلیفون ونه کړئ. خو اوس به رضوان مراد د افغانستان او نړیری دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د کابل په مکروریان سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست پر ودانۍ په وسلوال برید کې د وشل شو کسانو شمیر 340 لوړ شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې او نورو مسایلو په اړه له افغان چارواکو سره په کابل کې پرونی خبرې ګټورې وې. شاه محمود قریشي دا خبره په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. په شمال کې شاهین قلوردو وایي په فاریاب ولایت کې په 2 پوځي عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان وژلي دي. د ایران د چابهار بندر د ټولو عملیاتي چارو مسؤلیت رسمن د هند یو دولتي شرکت ته سپارل شوی دی. په اندونیزیا کې د وروستي سونامي له کبله د مړو شمیر 303 اویاته پورته شوی دی. د دې هیواد د طبي آفاتو ملي اداره وایي چې 1400 کسان په دې سونامي کې ټپیان دي. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د پرمختللو هیوادونو له خلکو وغوښتي چې ساده او له مادیاتو لرې ژوند غوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځلی بیا روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته مو زه نجیه صافی هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړئ. پروګرام کې را سره په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او نن ورځ به د ژور خپګان او په بیلابیلو رواني نورو ناروغیو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست. په دې تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خپرونې ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې د محل په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالاتو اخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت، جنسیتي تاوتریخوالی او له نشي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو 2 افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. د یاد وزارت د روغتیا خدماتو مرستیال فدا محمد پیکان په دې اړه وویل
از هر 2 افغان یکی آن مشکل رواني اجتماعي دارد.
له هرو 2 افغانانو یو یې ټولنیزه رواني ستونزه لري او باید وویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلی. خدا کسان خپل کارونه ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای. کله دوی ستونزه ته رسیدنه و نشي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لږ ځان سره پرواني نرغو یخت کیږي.
د خغلی پایکان په خبره بلابل لاملونه لدی ټلې جګړه، ناامني، په کم عمر کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، مخدره مواد او ګټه خسل، کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالاتو لامل ګرځي. په دې سیړنه کې د خپګان لامل د اختلال فیصدي 1.5 د استراب 2.5 د رواني زیان 5.4 له مخدره موادو د نوړې استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6 ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي و چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 ولایتونو کې فعالیت لري. د نورو بېلابېلو ناروغیو تر څنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده، خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصص ډاکټران روزلي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
به هم پروګرام تخرغ لای دوستانو، نن ورځ په خبرونه کې ژور خپګان په تړاو به ډاکټر صاحب ډیر معلومات راکړي. په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. رازو د خبرونه لومړی برخه ته او په دې برخه کې کراته وایي چې ولې په ژور خپګان یا ډیپریشن داخته کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ژور خپګان یا ډیپریشن یا افسردګي یو مزاجی یا خلقی ناروغی ده چې د ټولو رواني ناروغي یو زیاته فیصدي تشکیلوي. یعنی د سلو رواني ناروغانو له جملې څخه به ولس ناروغان په ډیپریشن یا ژور خپګان باندې اخته وي. ژور خپګان مختلف لاملونه لري. په دقیق ډول د تر اوسه پورې د یوې رواني ناروغۍ هم اسباب معلوم نه دي. ولې کوم شانسي رول پکې لري پر منځته راوستلو کې رول لري؟ هغه اول جنیټیک ده. یعنی کچیرته د یو چا په کورنۍ کې مور یا پلار یې په رواني ناروغۍ په ډیپریشن باندې اخته وي یا په ژور خپګان باندې اخته وي، زیات احتمال لدی شته چې اولادونه یې په ژور خپګان باندې مبتلا سي. دوم، کچیرته بعضی نیورو ټرانسمیټرونه دي په دماغ کې، کچیر دغه کچه یا کم سي، مثلا سیروټینین د یو کیمیاوي مواد دي یا بل ډوپامین ده، او کچیر د دوک کچه کې امبیلنس راسي یعنی کم سي، ژور خپګان باعث ګرځي. او دریم شی دغه سوشل فکتورونه دي، ټولنیز فکتورونه دي. په ټولنیز فکتورونو کې جنگ، ناامني، فقر، مهاجرتونه، طلاق، پکښنی عمر کې ودونه، دغه ټول شیان د رواني ناروغۍ په راوستلو کې، بل خصوص د ډیپریشن خپګان په راوستلو کې رول لري.
یو اوریدونکو دا محل په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان
وپېژنئ. زه ابراهیم خبر کوم، د بګرامو ورسوالۍ، کابل بګرامو ورسوالۍ.
ابراهیم خان خره غلی خبرونه ته پښتنه هم مطرح کړي.
دا لمنګا یو شاسره د کنه لګرګنی په پاکستان کې دا، او موږ ته بدی بدی سر نرو تک را تک نه کیږي، نه دا ډیر زور خپګان کې.
ښه،
نو دې سره د سینې درد دی، او د سینې درد سره بیا د کډ اغلی څنګه په سره مو سره ډیر زیات بوز دی، او سره د چلاړو سره دا موږ ته چلاړو ته ځین ګرځي.
د مریض عمر څو کال ده؟ عمر څو کال ده؟
عمر 15 کال ده.
نور له دا وینې سره راځي چې د معدې تکلیف یا د تنفسي سیستم مشکل خونه لري؟ ناروغ هم څنګه وي؟ داسې همیشه خفه غوندې وي، خوشحاله وي، څنګه وي؟ په دورې شکل باندې خفه کې
همیشه
پریشان وي او یو سټریسور لري، یو سټریسور د چا سره مشکل ده، نو دا کېدای سي دغه مشکل له وجې د ژور خپګان یا استراب هم په څنګه سره پیدا شوی وي. د استراب او د ژور خپګان یو علامه هم دا ده چې د مریض درد موجود به بعضو مخیاتونه کی مریض درد احساسوي. نو دا غورورت زما مشوره ده چې دی یو عقلی وسبي ډاکټر له متخصص سره مشوره وکوي او د خپل دغه مشکل په باره کې د مریض سره د خپل په کورنۍ کې خبري وکوي او د تقنات ورکی او د یو رواني نو متخصص سره د مشوره کې مشکل ان شاء الله دون جدي مشکل نه ده.
ډاکټر سمیم رازو دي چې د ژور خپګان یا ډیپریشن هغه مهمه نخي نخاني سدي.
بالکل ژور خپګان دوی عمده نخي لري ډيري یعنی کچیر داخ نخي په سړي کې موجود وي د دوه هفتو لپاره کچیر موجود وي یو سدا مریض همیشه جګرخونه وي کچیر په مسلسل ډول اکثر اوقات ورزي یعنی په ورځ کې د ورځې زیات وخت دی پریشان اوسېږي په هغه کې کدو سات تر سره خوشاله وي پروانه کې زیات او وخت ورځې بده پریشان وي په د څوار لس ورځو په موده کې او بل به علاقه کې له خپل شغل کار سره د مریض علاقه کمیږي کدا غوا راز په څوار لس ورځو په موده کې موجود وو او سره په دې کې پرې راز د ابسوردګي او ډیپریشن سي دي هغه مریض امې شکه مې انرژي به احساس دي کې چې زستړې کارت مې لاس نه کیږي سوشل ویډراول لا استعمال دی ریوالې خو کوي تنهایی خو کوي خبرې ډېری کمی کوي په فعالیت کې په کار کې سستواله لیدل کیږي او مریض همیشه نا امید وي آینده ته هیڅ امید لري منفي افکار لري مریض او په څنګه دي کې په بل اخره کوم څه مرض نورم شدت پیدا کوي لمریض سره دي خودکشي افکار دي ځان وژنې افکار پیدا کوي او بل اخره د اقدام په ځان وژنه باندې کوي دغه دي ډیپریشن اراضي او په دې کې په څنګه په پرې اراضو کې د خوب ډیر عمده دغه د مریض خوب یا پکې کمیږي یا پکې زیاتیږي او د اشتها هم د غرنګ یا زیاتیږي یا کمیږي او د وزن هم د غرنګ یا وزن زیاتیږي یا کمیږي دا کوم ده نه نه دي مریض کې شیر د په مریض کې ولیدل شي نو دا لکه پر جوار خپګان دی ډیپریشن
بله او جوار خپګان باندې چې څوک مخته کیږي نور کوم ناروغي ته زمينه برابر وي او تر څنګه دا چې کوم کسان تر ډیره په دې ناروغي باندې مخته کیږي مشمان ډیر دي که ځوانان
چیرې جنټیکی فاکتورونه موجود یعنی په کورنۍ کې په فامیل کې پلار یا مور په دې ناروغي باندې مبتلا او احتمال زیات دي کیږي چې په انده کې اولادو کې د نجولې پیدا شي دو چند رواني نه جوړي دا ډیپریشن یا افسردګي سي دا په زنانه وکړي دل کېږي دغه علت دا شي دسي یو خو په غو کې دغه د هورمونونو چې دغه چینجز را منځته کیږي یعنی بعضی هورمون استروجن پروجسترون سي دی په غو دغه سطح کمیږي او زیاتیږي دغه یو لن مردانه سره د دې فرق ده او بل د دې د ولادتونو سي کیږي دغه یو بل مشکل دی په دغه کې د ډیپریشن پر اوسلو کې او یو بل مشکل سي دغه اجتماعي شهرونه دي خصوصا پر طبقه اوناس باندې غا نظر و نارینه او تزيات لرکی یعنی په دو چند په زنانه و کې ډیپریشن نارو لیدل کی
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ زه د وسی او وريدون کې بل څه کې دی مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب السلام علیکم قبول کړئ د کابل یو زحمت در کوم زما یو زنانه ده چې وخه چې هغه مرز ده کوم وخت د خدای عمل پر راځي د وخت دې تاسو ته دې پیښ بس جزړه کوي
څه وخت وروره مشکل ورته پیدا کیږي
دا حکومت د خدمت مرز پر راشي درې میاشتې بعد دوه میاشتې بعد
سید
بس ډېر ډېر حساب ته لګه پر راشي بس بیا خبرې بعد په تاثیر پکې خبر او ته خبرې کې هغه زیات کړي دا نه او ډېر خپه غوند یا ډاکټر سره دسي زیات ته خلې ولا بس ډېر څه په تدریجي پوښي
سید وروره
شه مهرباني وکړه
پریمنسرل ډیسپوریا ورته ویل کیږي او ناجوړی د شغه دی عادت محور نه یو هفته مخکې رامنځته کیږي یعنی هو به دا اراسي کوم په ابسوردګي کې په ډیپریشن کې موږ تاسو ویلو دا امراض په مریض کې رامنځته کیږي دلتنګي ورته پیدا کیږي بے قراری عصبانیت مریض ته پیدا کیږي زړه په غوسه کیږي خو به په ورځو کې مختلف کیږي دا اکثر زنانه کې دا تکلیف لیدل کیږي دا ورته د ما مشوره ده چې سیاتروانی روغتون خو د خپل د کابل کې سیاتروانی روختون ته دی یو ځل مراجعه وکوي ان شاء الله تعالی دا مشکل دومره جدي نه ده تدابیر ډیر اسانه وبل
ډیر زه تمن ډاکټر محترم په دې برخه سوچ مخنیوي څنګه کیږي او کوم حالت ته باید حالت کې باید یو څوک ډاکټر ته ورشي کپ دې تړو جواب ورکړي به وځو اوریدونکو ته
مخنیوي هغه ریسورس دی ډیپریشن یا جوړ خپګان بایس ګرځي هغه باید لمن زولارسي او که چیرته په مریض کې موږ تاسې کوم وخت د رواني ناروغیو مریض تداوی کوو یا د ژور خپګان مریض تداوی کوو، هغه په درې شکلو باندې، یو خفیف شکل، بل متوسط، بل شدید. په دا خفیف او متوسط شکل کې دغه مشکل د ناروغ بدون دوا ښه کېدلی شي، یعنې هغه سټرسور یا هغه شی رواني فشار چې دی لري چې له ده دغه ناروغۍ رامنځته کړې ده، د هغو په باره کې باید له مریض ته مشوره ورکولی شي. روانشناسي خو بل خصوص موږ تاسې په وطن کې ډېره کمه ده. روانشناسي په دې کې ډېر عمده رول لري. روانشناسان چې دی مریض دغه مشکل چې دی لري دغه په باره کې ورسره خبرې وشي، او که چیرته ناروغي شدت پیدا کوي، د شدت په موجودیت کې باید سایکوتراپي روان درمانی سره په څنګ کې مریض دوام باید استفاده کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کو، او په پروګرام کې د رواني روغتیا پر روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدون کې دی، مهرباني وکړئ. زه
محدله مال لوګر نه خبرې کوم. زه مریض یم، د ډاکټر صاحب څخه نه کوله، د ډاکټر صاحب څخه سره دا د سیداج ما یو د لیوز د دې څخه افغان ته پېږی پاري راغو.
وروره دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو پرې کیږي او پوښتنه له سره وکړئ. بالکل، مهرباني.
عمر یې څومره ده؟ لور عمر یې څومره
ده؟ او بل ایل څوم باندې ورکم ګولې دی دا ورته نه لږه شربت دا وای ورته وا چې تا نور څوم باندې ګولې دی دا ورته وا دا څو خې په پیدا نه دي سره کړم زه دا سره هم تکلیف دا سره
خبروره د ناروغ عمر څومره ده؟
دا زه زه څه ته وګورم.
ښه، ور سید سپختنه موږ خسته
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی مهرباني وکړئ. ډاکټر
دا غرور رئیس زموږ ناروغ ده، همیشه پریشان وي، زړه تنګوالی لري، نه امید وي او جلا ورته راځي. دغه نښې علامې دلالت پر ابسوردګي باندې کوي. د ورور ته مشوره ده د سیده یو ځل کابل ته راشي، رواني روغتون کې ډاکټران دي، روانشناسان دي، له سره مشوره وکړي. مشکل ان شاء الله دومره جدي نه ده.
مننه کوو دوستانو، نن ورځ ژور خپګان په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم را سره دی. یو زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره ده 0992255. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ.
کندوز د ولایت د شیرخی د ولسوالۍ په تمه
ډیر خلخ راغلی خبرونه ته. نن موږ ژور خپګان په تړاو غږیږو، کته سره پوښتنه پیدا شوې، مهرباني.
پوښتنه خو دغه ده چې دغه د شپې خوب هم نه راځي او دای سوچونه وهم او کار ته نیم لاس نه کیږي. دغه یو میاشت کیږي چې دغه مرض را پیښ شوی.
ښه ډاکټر صاحب، مهرباني.
عمر دې څومره ده؟ عمر دې څومره ده؟
عمر مې 30 کلن.
ښه، نور له خلکو سره د ناستې خوښېږي که ته ناستې ناستې دغه خوښېږي؟
یا ناستې مې نه خوښېږي، بچې دغسې یوازې په یو دښت کې دغسې چې ناسم بس دغه ښه خوند راکړي.
څه لامل یو شی لري دغه مشکل ستا ته پیدا شوی ده؟ د څه شي له وجې درته پیدا شوی ده؟
وجه نو دغه دغه دی، دغه د کور کوم مشکلات دی، دغه پلار مې مریض و او مخکې مې ورور مریض و، نو دغه دغه یو څه زه دغه دغه کړم، دغه مریضې را کښه.
صحیح ده چې صاحب سوال دی وخت،
مهرباني وکړئ.
اجي صاحب، ایسې خو مې خراب ده، غواړم چې تنها ناستې ما د دنیا ژوند خوند نه راته راکوي. دغه نښې نښانې چې په اجي صاحب کې لیدل کېږي د ژور خپګان دي، کوشش دې وکوي اجي صاحب دې پر دغه باره کې چې کوم دا دې د فکر خراب شوی دی، دغه سوی دې په دې باره کې دې سوچ وکوي، له یو داسې چا سره دې مشوره وکوي چې هغه په دغه رواني ناجوړیو کې تجربه ولري، لغه چا سره روانشنا سره مشوره وکوي. ان شاء الله مشکل دومره جدي نه، کم وخت مشکل ده، بدون دوام ښه کېدلی شي. بعضي امراض موږ تاسې لرو چې هغه ته اجسمنت ډیزارډر وایي، په اجسمنت ډیزارډر کې مرض د سیاغه له یو تحول ورسته په ژوند کې رامنځته کیږي. هغه معاینه اراز دی جوړ خپګان ډیپریشن ورکوي. مثلا بعد له واده په بعض مشکلات را پیدا کیږي. په ضرب درو میاستو کې چیرې د مریض ته دغه اراز پیدا سوی د خاص دغه دی جوړ خپګان اراز مریض پیدا کوي، د استراب اراز، د ترس اراز مریض پیدا کیږي. دا باید تشخیص تپریکی سی، یعنی دا باید جوړ خپګان ونه بلل سی، دغه یو بل نه جوړی دی سیغه اجسمنت ډیزارډر وای یا اختلال انتباقي مرتبه ویل کیږي. هغه بعض خلک دی په مالی توان کوي، د پتن په یوه شي کې نقص کوي، په درې میاشتې کې دغه اراز ولایم د ابسوردګي د ډیپریشن پیدا کیږي، د جوړ خپګان، او یا بعض څوک دي د کور مسولیت د پتن ور په غاړه کیږي، پلار وفات کوي، د کور ټول مسولیتونه دته متوجه کیږي. کچیر په ضرب د درو میاشتې کې ناروغ ته د جوړ خپګان په دغه حالت کې پیدا سو، دغه یو بل نه جوړ دي سیغه ته موږ تاسو اجسمنت ډیزارډر اختلال انتباقي وایو.
بلې ډاکټر صاحب، سمیم مخکې مهم یادونه وکړه د روغتیا نړیوالې ادارې د ورستی اټکل لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 افغانان جوړ خپګان باندې یخته دي، او همدارنګه 2.2 میلیونه په استراب باندې یخته دي. څه باید وشي د دغو شمیرو د کمول لپاره؟ کورنۍ سدن د لري او اړوندې ادارې
په دې کې زیات رول د روانشناسانو در، یعنی کورنۍ باید یو مو فاميلي تراپی ورته وایو، یو کپل تراپی ورته وایو، یعنی زوج درمانی. کچیرې رواني نه جوړې په کورنۍ کې موجوده وي، باید ټول کورنۍ روان درمانی، یعنی سایکوتراپی یا د ارواپوهنې له مشاور سره مشوره وکوي. یعنی هغه مشکلات چې د دې لپاره د ډیپریشن یا جوړ خپګان باعث ګرځي، دغه په اړه باید ته اطمینان ورکول شي، او د سره باید خبرې وکول شي. دا ډېر رول پکې لري. او کچیرې والدین په دې ناروغي باندې اخته وي، باید زر تر زر خپل درملنه وکړي. کچیرې درملنه ونه شي، احتمال زیات دي کیږي چې په آینده کې په اولادونو کې دا مشکل پیدا کیږي. یعنی روانشناسان په دې کې ډیر زیات رول لري. د رواني ناروغي په اول خفیف او متوسط شکل کې هیڅ مریض و دوا ته ضرورت نه پیدا کوي، یعنی مریض په روان درمانی باندې کیږي. هغه مشکل چې د تې ابسوردګي یا ډیپریشن پیدا کړی ده، په هغه باره کې د سر خبرې کیږي، هغه د خبرو په ذریعه ورته ال کیږي. مو په سیټ رواني روغتون کې د روانشناسانو ډیپارټمنټ لرو، هلته ناروغ په هفته کې یو ځل راغوښتل کیږي، هلته سره جلسه نیسي. هغه د په داسې کوم مشکل لري، د هغه په باره کې د سره خبرې کیږي، دته یو ښه صحیح لار ورته خول کیږي، دته کوګنیټیو بیهیویرل تراپی ورته وایي، یعنی هم شناخت لغه مشکل سیدی لري، لغه شناخت ورکول کیږي. دته د یو غلط فکر کوي په باره کې، مګر د هغه فکر ته تغیر ورکول کیږي، صحیح لارې ته راغی کیږي. او بل رفتار دی، د کوم رفتار دی لري. اوس مثلا بعضی خلک دی هغه خودکشي افکار لري، د رفتار ته باید مریض تغیر ورکول شي. بعضی خلک دیس کار نه کوي، زما کار ته لاس نه کیږي، چې دا دی ودی ما ډیپریشن یو علامه ده، دغه ته تغیر ورکول کیږي. یعنی روانشناسان چون د متاسف په وطن کې ډیر کم دي، او دغه وجه ده چې رواني ناروغي ګراپ ولځي.
ډیر زړه مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته، ډیر اوریدونکو هم په لیکه کې دی او غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي، یو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زن رو پیژنې؟
خیر، مننه. متولای مدمیوان بسخه.
متولا خان خرغ لای خبرونه ته جوړ خپګان په اړه غیږو، مهرباني.
سلام، خیر شه. تاسو او استاذ درانه ملمت سلامونه تسلیموم.
سلام،
او بعد کی پښتنه لرم.
ښه، مهرباني.
زما خپل زه تقریبا د 8 کالو تر ما به ان شاء الله، او زما شزه تقریبا د 15 کالو په عمر کې به وي. اوس مطلقه ګرم او یو د چیرې خپګان او یو دسې سفر د کده اوس لنګ ساجره اخلم د ورور واده دي، د یو هغه د معذرت په دغه باندې اساس باندې وکړي، یو غوښتل نو دا اوس وسلاله تقریبا ماشان کې واده دي بل ځای ته وړي. اوس دې کې دا سبای د دا وایي چې ورته ورسم هلته هغه ښځه بېچارهګي خو نه مایوسه ناسته ده، او دا خفګان زه نه کولی، دا ماته ډېر سخت حتی بل فشار باندې راشي، بل قدر بوج باندې وکړي. دا غزرې په دا ګوګل کې تقریبا د دې د قول څخه چې زایی هیڅ د یو ماج ثانیه دغه ام نه لري، برداشت ام نه لري. اخیر مشکل برای اتا دست دی شپکی اون بچه همیو پیش سیدی پس که سودا ام بنده سیدی ونی تا اتصاد بینیم ولا سودا بنده سیدی به تعلیم ده برسیم شکر سیدا
خوب سنگه ده
خوب اما ولچ انجشنا بندسی ویدا دزوی دکان دسی دسی سودای رقم ام دسی
سید برور سوال دی بخشتل
مهربانی رخصت
دا غورته باید وویل چې دا ناروغ سي د کوم د ستريسور سي د مشکل ورته پیدا کړی دی یا د نارامي ورته پیدا کړی دی یا د ترس استراب ورته پیدا کړی دی په دې باره کې د ناروغ سره خبرې وسی د اطمینان ورکول سي کوم تشويش ته لري له د باره کې دا صحیح نه ده یعنی خبرې دې ورسره وسی او په زمن دې کې دی ل یو د اکلی واسبیل متخصص سره مشوره وسی چې چیرته د وزارت یو هغه په صورت کې دوا ورته توصیه کی
بله جرمن رټس برزو یو بل مسلې ته ځنی خلک په یو ډول وسواس یا تشویش باندې اخته دي د وسواس او ډیپریشن ترمنس توپیر شته تړاو شته
اکثر وخت د وسواس په موجودیت کې ډیپریشن رامنځته کیږي یعنی وسواس دی باعث ګرځي چې ډیپریشن رامنځته کی وسواس عبارت له افکاری تکراری و مزاحم کننده یعنی مریض ته بار بار په ذهن ته فکر ورته راځي ځین چې هغه په منطقي دلایلو زده له ذهن نشي لري کولای او دای مجبور کوي په هغه کار باندې سدای وکي مثلا مریض دا فکر پیدا کیږي چې نیماله سونه نه دی پاک دا فکر بار بار ځین تر ځهلان کې د لاسونو پر منځلې دي خدای بل اخر په دې باندې مجبور کوي چې د لارسي بیرته خپل لاسونه ووینځي دا وسواس خدغه وسواس بل اخر د زړه تنګي او د جوړ خپګان سبب ګرځي په اخر کې تداوی تقریبا د دواړو هغه وخت چې مول روان درمانی او خپل دوا دی ابسوردګي د دواړو یو دوا دی وسواس یعنی کچیر یو سړی وسواس او ابسوردګي دواړه ولري په یو دوا باندې دواړه مرزونه
درمن د وسواس په تړاو به بیا هم تاسو نه ځنې پوښتنې ولرو اوس زو د اوریدونکو پوښتنې اخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم ډاکټر صاحب السلام علیکم ما یو مریض لودو عمر 25 کاله دی او دا چورتونه وي او ځای په ځای ناشته وي د چا سره مینا
تکلیف پیدا سوی
یو کال
درې میاشتې دغه وخت کې یو شی باعث دې سوسی دا مشکل ورته پیدا سو کو د شي خود به خود ورته پیدا سو
دا د دې واده چې وکوي واده وکوي په واده نه دغه تکلیف
د واده نه سونه وخت بعد ورته پیدا سو
پس یو لږ پنځه لسره دې بعد ورته پیدا
ښه سید ابرور سید سوال
مکور
سید
شرکت سمې
په ورور لکه وخت چې ما ویل مال د پزوند کې کوم وخت تحولات را منځته سي واده کول یا طلاق یا د دوو زوجینو یا د میړه او د ښځې تر مابین ترمنځ یو ملکیدل او د اقتصادي یا مالی تاوان کول په ژوند کې یا د ناګهانه یو ځای ته مهاجر کېدل دا ټول مشکل په وجود باندې راوړي چې هغه درې د درو میاسو په دننه کې که چیرې د هغه شي له وجې دا مشکل رامنځته شي دې ته موږ اجسمنت ډیزارډر وایو یا اختلال انتباقي وایو د دې مریض ته په څنګ د تداوي کې مریض ته باید له دغه سیده ضروري جوړیږي ځینې دغه مشکل چې دې ته پیدا سوی ده دا د دې په ژوند کې یو تحول راغلی ده. په دې باندې باید له مریض سره خبرې وسي او خصوصا هغه کورنۍ باید خبرې وسي، مور او پلار باید خبرې ورسره وکړي، یعنی ژوند د دې هغه عادي حالت ته بېرته بوځي، لکه په کوم به کور کې چې دې ژوند درلود هغه عادي حالت ته بوځي، او د دې خسرګنۍ سره باید مشوره وشي چې تاسې له دې سره هغه چلند کوئ لکه کوم مور او پلار چې په کور کې ورسره کاوه، نو تر ډېره بریده به انشاءالله د دې مشکلات حل شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، خبرونه چې ژور خپګان ته ځنګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب سمیم نړۍ
مننه تاسو،
او لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی راژیو.